کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا لومړی د می میاشتې 22مه. له خبرونو یې پیلو. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لندیمان وایي دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لنډیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لنډیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفه بن زید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو، له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یک شنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید، وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی. دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره یې خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایي شرکت خپله لومړنۍ هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملیه شزه وي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمنځ سوې ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر ثانی ویلي دا د ای 340 ډوله الوتکې الوتنه وه. د دې او کسیزې عملې ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وې. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي. د طالبانو حکومت هیله مند چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون به د ډیرو کسانو د ستنېدو سبب سي. په کونړ کې له روزنیز دورې فارغ شوي ښځې وایي
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت وروستي معلومات در سره شریکوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوښیست د طالبانو یو عمده مخالفه ډله د مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي لیوي غربي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سوله پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل شي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداری ورکوي که طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې لویدیځې ټلویزیوني شبکې ARTE سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي سوله پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي. نوموړی په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي. هڅه مو وکړه د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلي خو د دې خبرو جزئیات رسنیس نسول. خو طالبانو ویلي د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرګ ژوبلو اړولو راپورونه ورکوي. تازه د مې میاشتې په شلمه نیټه د یادې جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د کمین په ترڅ کې اتلس طالبان وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د خبره بې ځایه تبلیغات ګڼلې وه. احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنګیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله یې د جنګیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي. خو طالبانو هر کله د مقاومت جبهې د فعالیتونو د شنډېدو ادعا کړې او ویلي دي چې هیڅ چاته به د جګړو د دوام او د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پر ضد مقاومت په نامه ملي جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به دې ته تیار وي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. په دې وروستیو کې د جبهې د وسلولو طالبانو په وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د دې جبهې په خبره چې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو طالبانو ویلي دي چې د جبهې په نامه د مقاومت جبهې په نامه کومه ډله په افغانستان کې نسته او دوی تر ډیره حده پورې ځپل سوي دي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي له یوې غربي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي او له اختلافاتو څخه لاس واخلي. ازادي رادیو ته غوږیاست وړاندې په خبرونه کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیست. په دې خبرونه کې دغه راپور هم خبرو چې د طالبانو حکومت افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. د کمیسون هیله مند دی چې وبه کولی سي افغانستان ته د افغان شخصیتونو ستنولو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې د سر راپور دا و چې د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی تیار دي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویصال را سره په مستقیم تماس کړي. ویصال صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د دوی په وړاندې روان اختلافات چې په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکول سوي دي پای عمومي؟ ویصال صاحب، آواز می اوري؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. از ما پوښتنه دا و چې ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کوم مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې د دوی په وړاندې روان سیاسي یا هم نظامی اختلافات پای عمومي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. ګوري، وخت دا رسیدلې ده چې افغانانو ته یو خپلمنځي فرصت مهیا شوی دی تر څو له دغه سطحه د یو داسې استفاده وکړي تر څو د یو بین الافغاني مذاکراتو یو بین الافغاني ډایلوګ ته لاره هواره کړي. هغه اولویتونه چې د اوس لپاره د طالب لپاره په مخ پراته دي باید هغه درکړي او هغه وپېژني او لاس په کار شي تر څو د دغه لپاره یو داسې یو فضا حکم کړي تر څو مخالفه ډله د لپاره یو داسې دلیل پرې نږدي چې هغوی جګړې ته مخه کړي یا د جګړې اپشن انتخاب کړي. دلته تاسو په تو یا نه همیاشتو کې وګورئ، طالب لورو یو داسې خوشنینی ته د خودلې چې مخالفه ډله تر څو د جګړې لغاشان څخه راوګرځي او دلته یو مذاکراتو فرصت یا یو داسې ځای ورته مهیا کی چې تر څو مخامخ مذاکرات پیل شي. دغه جمله څخه تاسو په تیر په دوحه کې هغه مذاکرات راواخلي چې د جمهوریت او د امارت ترمنځ ترسره کیدل. دوی په خپلو مذاکراتو باندې ګوره باور نه درلوده. هغوی طالب لوري بنه غوښتل چې له جمهوریت د کابل د ادارې له استاو سره خبرې وکړي. هغوی اولویت دې ته ورکاو چې د جمهوریت پر ځای باید له امریکا سره مذاکرات وسي، او جمهوریت دا ټینګار کاوه چې باید د طالب پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وسي. یعنی دغه د مذاکراتو بې باوري باید له منځه لاړ سي. یو افغان بل افغان باید وپیژني، درک کړي او دا یو واقعیت په توګه باندې ومني. دغه اقوام دلته چې پراته دي، که هغه تاجک دي که ازبک دي، دا یو ستر حقیقت ده. هیڅ قوم نشي کولی چې بل قوم له منځه یوسي یا محکې له دغه ساحې څخه، بلکې هغوی درکي، هغوی ته باید په خپله د حکومتداري په اډاره کې ځای ورکړي.
بل وایسال صاحب، حکومت په دغه دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې، بل وایسال صاحب په دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې روانې وي، یوه ژمنه طالبانو د یوه ټولګډون حکومت د جوړولو په اړه کړې وه چې لا هم پر طالبانو انتقاد کړي چې ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی چې ټول اقوام ټول سیاسي ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. په دې برخه کې خلک څه وایي چې دوی څه ډول یو حکومت غواړي چې ولري؟
ګوري، دغه انتقاد پر ځای انتقاد ده. دا یو حقیقي انزور ده په افغانستان کې د طالبانو په اته میاستنی یا نهه میاستنی حکومت کې. یعنی اته نهه میاستې کابو وخت چې دوی ته ورکړ سوی دی، دوی په خپله د حکومتداري په اډانه کې داسې کسان تر اوسه پورې نه دي ځای کړي چې هغه تېر جمهوریت د حکومت غړي یا د کارمندان اوسي. یا خو په هغه ټیټه معنا باندې ویلی سوسي هغه تخنیکی کارونه دي. هغه خو دوی مجبور مکلف دي، ځکه دوی په وس توان کې نسته. هغوی دوره ظرفیت نه لري، هغوی دوره بشري قوه نه لري چې دغه چارې په مخ ویسي. یعنی دوی ښه جدیت لري چې دغه کسان هم له غذایانو څخه محو کړي. حتی دغسې رافرونه هم موجود دي چې ځینې کسان د دوی په منځ کې پیدا شوي، برحاله کس لري سوی د دوی کس په هغه ځای کې مقرر سوی ده، هغه ځای کې څنګه سوی ده ټاکل سوی ده. خو یعنې دغسې کارونه چې د تیر حکومت هغه کسان چې مفسد نه ول په ظلم او په خیانت.
بله، ډېر مننه ستاسو تماس. حداقل زه ستاسو آواز نه اورم. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویسال وو چې د جبهې د وستیو
دغه ته ځای ورکول سي، هغه مدغم کول سي، هغه د یو حقیقت په توګه دی افغان، د افغان په توګه باندې.
ډېر مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویسال وو چې را سره خبرې کولې. د ټلیفون کرښه صفه نوه. د اوریدونکو څخه معذرت غواړو. په څو شیبو کې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کونړ کې د دوه شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه په سلګونو فارغ شوو کسانو د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. په دوی کې قابلي او ښځینه نرسانی هم شامل دي. دا هم تفصیل
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی و او چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان هم دلته ولرو، دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي. او هغه کم نیمګړتیا چې پروساتۍ کې راځي که دلته څوکي نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیا او بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي.
د مکاتبو سکولون ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي، چې دولسنه فارغه شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم، په دې خاطر مند چې اوس زموږ خویندې بعضې ناروغې یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي، هغه تکلیف په ځان باندې تېروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کېږي چې شي اوس هم په زیاتو روغتي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمې موجود دي.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغو د ستنولو کمیسون خپله لایحه پرون اعلان کړه. په دغه کمیسون کې شامل کسانو ډاډ شوولی چې وبه کولی سي افغانستان ته د زیاتو شخصیتونو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د ستنولو کمیسون د شنبه په ورځ د مې میاشتې په 21مه خپله 15 مادیزه لایحه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال وایاند او د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دې لایحې د لوستلو پر مهال وویل چې
راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکو کارت یا اطمینان خط ترتیبول د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخورو افغانانو لپاره د موقت یا لند مهالي استوګنې د ځای برابرول، که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنه شوي هیوادوال امنیتي اندېښنې ولري، د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید له مخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي.
په دې 15 مادیزه لایحه کې د نورو بیلابیلو مواردو ترڅنګ دا هم راغلي چې که څوک راستنه شویو کسانو ته ستونزې جوړوي، له متخلفینو سره به د دوی لوري جدي شرعي چلند کیږي. دا شاندا هم پکې راغلي چې راستنه شوی کسان کولای سي په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د دې لایحې په پای کې د یاد کمیسون سره د تماس شمیرې هم اعلان شوې چې دا افغانان کولای سي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره له دغو چارواکو سره په تماس کې سي. د دغه کمیسون مشر او د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیواد ته د افغان شخصیتونو تر بیرته ستنېدو او هغوی ته تر آرام ژوند مساعدې دوه وروسته دا چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه به ولري په دې اړه یې وویل.
د دوی د فعالیت خبره هلته شروع کیږي. دوی کله راشي د دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي، لکه د دوی د سر د مال امنیت، د عزت امنیت، عادي ژوند ته د دوی راګرځېدل دا شیاره وشي، نور خبرې بیا وروسته کیږي.
دا یادونه ور د چې د دې کمیسون په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق، د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي، د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت، انس حقانی، عبدالرحمن منصور او ضیاء الرحمن مدني شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې خو 1500 پخوانی پوځیان د طالبانو له لوري بندیان، وزر او یا هم لا درکه سوي دي.
ورسله هغه چې روسي چارواکو د مایوپول د ازوف سټال فابریکا کې د نیول سو پوځیانو د محاکمې کېدو په اړه څرګندونې وکړې، د دغو پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د مایوپول په ازوف سټال فابریکا کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګه نیول دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیو نیوسلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریځ ملت پال دي. سلوتسکی په خپل ټلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم راستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلی و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونه یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یوه راپور کې ویلي چې د آزوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریانویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 دیرش اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسیه د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډېره سخته او ګرانه تمامه شوې ده.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره. دا خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو. دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارزواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتواله راغله. دغه تل روغتیایي چارواکي د خوارزواکي د زیاتوالي مهم سببونه بی وسلی، بی غوري او د اولادونو د زیګون ترمنس د واټن نامراته ول یادي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته چې د یوې خوارزواکي مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکی روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو پرګلونو خوارزواکو ماشومانو سرته ناست مور دا د غزنی دی یک ولسوالۍ اختر بیبی ده. اختر بیبی وایي 28 کاله عمر لري، یوولس کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارزواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو میندواره یم. اختر بیبی وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس ناوخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارزواکۍ اخته دي او پاته نورې هم وخت ناوخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارزواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارزواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارزواکي سوې یې. ډاکټره بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرونه باید په دې ځان پوهه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم د مور په نس کې ده، د خپل هم مور له بینه ځي هم ماشوم له بینه ځي. یو څه پیدا شوی ده، یو څه په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفره له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي نه مور سوی ته غزي ته ځي نه ماشوم سوی ته غزي ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیره او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارزواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بېوزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارزواکۍ پیښې ثبت سوې چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته همه پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دوه کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هیڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغه په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعض مناطقو کې د خلکو لریوالی له سي مراکز څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او د خپل د سوی تغذیه سبب کیږي.
دا راپورونو په اساس په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بېوزلۍ او بېغورۍ له امله د خوارزواکو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونې په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پخوانی څیړونکي او د بشري حقونو مرستیال رئیس هیدر بار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کېدی. دا وایي چې طالبان د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونه وروسته لدی کړی چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لږ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. د بشري حقونو د کمیسون پر منحل کېدو خوښنی شولې ده. هیدر بار هم داراز ویلي طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې له لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخه نیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولی شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسلیمېږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعاله دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروغېږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسېږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسېږي ډېره به ښه وي.
سلام زموږ هرې د پیغام د هلمند ولایت نه پرېږدم. دلته د ګرانی برابر باندې دلته اتحادیه جوړې شوې دي. دوی دا شیان لوړ کړي دي او نه غواړي چې کښته کې نو هر اتحادیې لپاره وکیل ټاکلی دی. دوی د هر شي نرخ پله تعقیبوي او ګوري. موږ د ازادي راډیو او د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او دغه اتحادیه د منځه ولاړ شي او د نرخو باندې اغېز وکړي چې نرخونه کښته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې زما ستاسو د طالبان سره د غوښتنه ده چې اسلامي امارات سره د تاریخ داسې یو دم نه کې بند ځکه چې د خلکو خواري کښلې دي، خرڅول او راخرڅول د خلکو خواري کښلې دي، زحمتونه کښلې دي. نو دا که چیرې داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کښلې دي، دا خو بې ځایه دي او دا خلق ستړیا موته زی
پیغام په جټول دی. مال په افغانستان کې دا سنجټ ګران دی، خصوصا په ټول افغانستان کې ګران دی. تقریبا په ایران کې په شپږ سو تومن باندې لاس جی بی انټرنیټ دی وی میشتي د پاره دی. په پاکستان کې په 200 روپۍ باندې دی او په سراتیزه په هندوستان کې په 40 روپۍ دی. اوس خو باغه کیسه نه چې وایي هم پایه ونه لیدلې یا چې شدي یا په کمربند په سخه کې دی داخه دی نو مصرف کوي. نو د لوړ پوره چارواکو سمې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یې سر ځانه کې د خلکو سره ستړي دی وسه نه پرسیږي وسه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 دوویشت یولس تلرویشت 201
دا وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله